دی اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي. څو یې لري که څه هم په عامه خبره زوري او سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته مشورې ته. دوی ته تاسو څه وایي؟
اول خو مې غوښتنه له دې چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشي کولای د چا کورونه ته لاړ شي، یا مثلا د دې زاورونی او په دا ټوله کې دا په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابته دي. یعنی غوښتنه مې دا ده چې دوی که وړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازمه ده چې په خپله حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګ عام وګړو ته لازمه په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته د خپلو حقوقو نه پوه شي، با خبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې یو اصل دا ده چې بې خبري له قانونه عذر نه ګڼل کیږي. او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کیږي، یعنې دغه مشروع دفاع داسې ده یو خدا ده چې یو چا به زور نه رسیږي، ولې حداقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګ په دې موضوع د غږونه د خپل وچته کړي او بلاخره سره دې چې خلک اسیران دي، دا ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نکینی په داسې مواردو کې. حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم که په هر لحاظ باندې وسی، د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي، او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده، او د دې نه با خبره شي، رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا د اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه. په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په اړه خبري وشولې. لمو سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مشر سبحان مصباو تربیه خې چارې پرځای کې چیاس الله ممال او ملګری.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادي ملمه په دغه خبرونه کې د خځو د حقونو لمدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن لتیرو څولسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړل دي. پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنېدو سم د ستورسته د متحدو ایالاتونو یو معتبر جایزه هم وګټله. د ازادې میلمه په نننې خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغه د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعال یم. تقریبا شپږ ویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږی او پخوا چیرته اوسیدی په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلی، زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولای او په کالج په پاکستان کې ویلې ماستری مخبل اپ یو کی کې سرته رسولې منځ کې مزيات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولې دي خود مالواله درجه د تحصیل ماستری ده
دغه موده چې تاسو وای په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد
بله بله د څلور اته عوام کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاوه ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله په پېښور کې مې څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملل بته ته او نورو ځایونو کې پیدا سو خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله چې په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فابلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما یې صدرلو دله بل د یو مرکز سي دي سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې په تګدي کې مصرفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو او د عرفان د کلتوري مرکز سي په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خوتلې و
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کاوه د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څخه چې نن ورځ په افغانستان کې د غل لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه درلودل هغه وخت تاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په مینس کې
بالکل ستونزمن زه هغه وخت کې مشکلات وو خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په ول دوره کې وو بیا هم به تر وو ځکه کم تر کما په اسلامي تور طریقې سه دي مجاهدینو په فکر کې درسته وي اقلا هغه ځینې کې حضرت ځای ورکاو مشکلات یې تو په باندې ډېر زیات وي مثلا ما کورنۍ هغه وخت سیمه په خبر تر راغلو لار به مونږه اسلام آباد ته درس ویل ته پاره ولې ګلو ځکه سه هغه فکر کاوه زه او د مادو کشر رونه مونږه لا تر اوسه خوانځینه خلاص کړی په افغانستان کې نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته هم د استمامش ته خوانځو باید نور مخ کې سبقونه ویلی وای نو مونږه اسلام آباد ته ولې ګلو ځکه سه د په خبر موهیت ډیر تنگ کو دي چې نه کوی د پاره ساری کې ته خوانځي د پاره تلل یا کالج ته تلل د غټول شان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او ازیت او ازار باندې جنکو یې د پاره زیاتو نو د پېښور محیط ډېر تنګ وو د رشت د ښځو د پاره اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر ماسسا او د نور ماسساتو بنبلی ماسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړي پروژې د ښځو د پاره مخصوص په کمپونو کې د خیاطي او د نور چې د کورنی محیط سره تړلي فعالیتونه هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سو البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو اما کم از کم خصو وکلای سوی هغه واړه امکانات ایجاد سوی و هغه نه پورا استفاده وکي او هغه یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکی نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان وسی بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو. دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي وغه تنظیمي وغه علت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نسې دوی په پېښور کې استوګنځي درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوي چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت وو چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امان الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د آزادۍ د حرکت یا امداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې او دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بارله ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبي کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو، په هغه کې په ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه وو اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته چې زه راغلم یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیاد هم کې خود.
تاسو وایئ چې خځې په غیر منسلک یا ناپیلو ټولنو کې په پیښور کې ورسته سره راټول شوې ده د ورستۍ زمانه یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر خځو وکولای شوې چې خپل ټولنې ولري؟
بله، رو یعنی خزو اول د دغه تنظیمی او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دی بین المللي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې خزو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د خزو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا و غبنی یو سنټر پکراونی وو، او د ښځو لپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه وړ وړ پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا ځینې مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان اوسې یو بینالمللي سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي، هغه ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، پیسله یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف وړل حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د تی کارونه دي خیاطي ده، او یا مثلا د قران زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی او مساله د اندښنې او د مفکورې د خزو یو ځای کولی، د کی مساله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو چې ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه چې په هراتو د نورځینو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلوده چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغه سې یو محیط او فضا راغلی و، لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم ټولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوع حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټچي کې ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک د پاره سی هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړای وای. او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو، په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ځینې دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخته ورسره وو، او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چې څه له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دی کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نسو ګڼلی، صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وا چې با په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یو خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد، او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خبره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبر هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، مثلا هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یو هی وار په ټوله ولا چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنجونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو. دلته بودیت د لپاره یو د اوک د لپاره یو ځای پاتې سي اسلامشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښم په لوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیر شو، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید، اوس هم د خزل لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکری وده بهتره کولای سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی پلاس کلری او دلته د دوی ام فکری او ام د دوی تجربه وی لکه مدیریتی تجربه زیاتیږي د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځیدله دا هم سلسله روانه و تر څو پرې واوریدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریږدی سي د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سواله
نو ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون پرته افغانستان نسی چلیدلی هغه وضعیت کې سي 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي دا یو دته یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان په داسې حالت کې کڅوک هم لږ زره عقل او منطق ولري د کې د ښځو نارینه او د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډیر ضروری ده نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده دوی مجبوری چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی هغه کم مرستم سيزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي مګر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده سپوبینه نو ډالر زی خلک لوبله ګمړه نسی کچره دا قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دی خاموشي کیسه اوس وسیږي دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نوړي نو بل لاره دوی پرې نه خوداله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کی او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي
ډیر زیاته مننه پلوشه جان حسن تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبر جایزه ده هغه تاسو وګټله د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو
ډیر مننه دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه بیل کلینټن رئیس جمهور د امریکا په هغه زمان کې دی و خبر کړه واس هیومن رائټس از وومن رائټ یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیر ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره نو افغانستان د مانو په دې مسله کې تحقیقات وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ وروسته څه کارونه سکړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادی هیتونو کې حصہ اخیستې وه او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوې وای اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د موږ د پاره او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو په 2020 کې دغه جایزه ورکول سواله ټول هغه څلور یا 15 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او د دې په مورد کې تحقیق سوي وي دوی د بیجینګ کانفرنس ته ورسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی دا د غو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي نو زه په اصطلاح ډیر متوازنه وایم چې زه د افغانستان انتخاب شوم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې دا ما ورکوم
همدا جایزه ما غوښتل پوښتم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی سي هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې. دوی یو کس انتخابوي، په حقیقت کې دوی غواړي سي ټول هغه ښځې سي فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، لتا سوډې رضیات مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې